سلامونه اونې کې هیله قدر منو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربان یو زمونږ شهید
او زم بختور شه
نن د زیارت یاد پنځمبی ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه دا ودام حال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بچا ده لومړی تاسو په امره ګرځو ته مهمو خبرونو سره ټکو ته
د افغانستان په سر خار کابل کې په یو بمی بریټ کې د ناټو دوه پوځیان او لس عام ملکی وګړي وجل شوې دي طالبانو دغه بریټ پړه په غاړه اخیستي
بل لوري ته هندوستان لا قانون ګرځول شوی جیش محمد او جماعت دعوه مشران مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید د خپل یو نوی قانون تر لاندې تر هغه ګرځول دي
او د سرمایه کاری او اقتصاد د سار نړیواله اداره موډي وای د پاکستان اقتصاد پر لپسې د بارني فشار لاندې مخ په خطر روان دي او په دغه هیواد کې د زری مبادله زیرمې هم په کمیدو دي
په خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه چېړنې او مرکې لرو تاسو به وار په وار وړاندې کوو چې موږ سره ملګري اوسئ
دا وایس اف امریکا دیو دا د ډیو رډیو د سټوډیوز نه د واشنگټن ډي سي نه زمونږ خبرونه نیخ پنی غاوري په ټلویزیون او د فیسبوک تلار زمونږ د خبرونه لیدې هم شي قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان سر خار کابل کې په یو بمی بریټ کې د دوه ناټو عسکرو ترڅنګ دغه لته لس عام ملکی وګړي هم وجل شوې دي طالبانو دغه بریټ پړه په غاړه اخیستې افغان چارواکو ویلي چې په دغه بریټ کې یو موټر کارول شوی دی او دغه بریټ د کابل خار د شش درک په سیمه کې تر سره شوی دی تفصيلات د ډیو رډیو خبريال حقمل روان په خپل رپورت کې راکړي
د افغانستان پلازمینی کابل خار کې د رواني اونۍ پر مهال دا دویمه چودنه ده او د موټر بم دا بریټ د خار نامي امنیتي حوزې اړوند شش درک سیمه کې نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شو د کورنیو چارو وزارت بیان نصرت رحیمی دی وی ته ویل چودنه ټونس موټر په وسیله د عبدالحق او د مسعود څلور لارو ترمنځ شش درک سیمه په سړک رامنځته شو نو ما وړی وای دی تر هرګرو په دې بریټ کې لس تنه عام ولسی خلک وجل شوی او دوه څلوېک نور ټپین شوی دی
دغه بریټ د ملکی کسانو په منځ کې وشو د عام سړک پر سر باندې وشو د دغه تورسي بریټ په ترڅ کې لا بعد مرغه زموږ لس سنه قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي دي او دوه څلوېښتنه نور هم چې هغه هم ټول ملکی کسان دي زخمیان شوي دي
ویان نصرت رحیمی وای دی کابل خر په نننې بریټ کې عام ولسی خلکو ته د سر زیان دی رسیدو په ګډون مالی زیانونه هم رسیدل یو دی عام ولسی خلکو نږدې 12 موټر هم ویجاړ شوی دی د کابل خر د دریم مکوریانو اوسیدونکو میرویس چې شش درک سړک ته مخامخ د خوراکي توکو پلورنځي لري امریکا غږ دی وی ته ویل چې 14 ورسته په سیمه کې وجل شوی او ټاپیان ولیدل دا وای په دې سیمه کې مټاپیان او وجل شوی ولیدل د مرستې غوښتنه یې درلوده او چیغې یې وهلې داسې ښکارېدل لکه اعصاب یې چې خراب شوي وي د یوه ولسي وګړي په شا کې د چودنې چرې نه کوه او د یو بل ټپي شوي کس په تندي کې چرې ننوتې وه وینې ترې بهېدلې ډېر یو بد او له وحشت نه ډک حالت و وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت پر غاړه اخیسته وی دای کړي چې په دې بریټ کې د بهرنۍ ځوکونو موټرو کاروان په نخه کړي او هغه ته یې ګڼه مرګ جوړ بل وراړه ولیدا د نام نه په بیلابیلو پیخو کې ملکی خلکو ته د مرګ جوړ بل دی رسیدو په تړاو اندېخني په داسې حال کې زیاتې شوی او د سولې په پروسه کې د اوربن پر منځ کې دوه ټینګار کې چې د سولې سند د ښکیل وړخونو لخوا نهایي شوی خو افغان حکومت تر اوسه د دې موافقه د نهایي کېدو په اړه خپل لیدلورې نه دی څرګند کړي خو راتلونکو کې د سولې د سند د بدو پایلو پاړه خپل اندېښنه خوده حکمل صدات ډیو رادیو افغانستان
د درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وغه په داسې حال چې امریکا او طالبان څنګه چې تاسو په دغه رپورت کې هم واردل د سولې خبرو اترو ته نږدې شوې دي. ټایمز مجله د افغان او اروپای چارواکو په حواله باندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویل دي چې دا به د طالبانو سره کېدونکې ممکنه لوزنامه نه لاسلیک کوي. دا غوي کانسان سدي او کدی راغت دسخط کین نو لارې چارې نور سدي په دې باندې زمنګ سره زمنګ همکار بیروز خان صاحب راغله دي او وینه په سیړ نه خلو. بیروز خان صاحب په خیر
مننه شالوس.
بیروز خان صاحب تاسو بم دغه خبر لسته د ټایمز مجلې چې مایک پمپیو ویل چې دغه موافقنامه یا دغه تړون چې کوم د طالبانو سره کېدون کړي د امریکا د به پاغي باندې د سخت نه کوي. تاسو څنګه غنئ د کنسرن سدي تحفظات سدي ولې به د سخت نه کوي په کوم خبرو؟
نو دغه رپورت لمخې خو هغه دا وایي چې د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو چې د دې اړخونه لا ښکار نه دي دغه ډیر د سيزونه دي چې په هغه باندې یعنی ابهام دي هغه ښکار نه دي سیوا د دینه چې په دغه دوا خبر باندې غندې چې د امریکا د ځواکونه اوزی خو بیا د طالبانو له خوا چې کومه دغه دي ضمانتونه دي نو په هغه اړه باندې په دې کې څه ښکار خبرې بیان شته. یوازې د دې هغه د مایک پمپیو خبره نه ده د امریکا نه نور هغه سفیران چې هغه په افغانستان کې پاتې شوی دي یا دلته کې د ریپابلیکن پارټي سېنېټر لنزي ګراهام چې هغه ډېر یو مضبوط غږ دی هغه هم په دې د چې کوم ډیل کې دونکې دی نو په دې باندې اندېښمن دي او تر دې حد پورې خوشي سمره خبرې کیږي چې هغه په کتر دې هدم پویلې چې دا غندې یو قسمه سرندر دی دا تسلیمې دل دي. نو په د افغانستان د حکومت له خوا هم په دغه شته خو په خپل په امریکا کې چې هغه دا کټینګ ټینکس دي هغه عمده شانتي لوړپوري چارواکي دي یا هغه په خاني هغه سفیران دي نو هغه وخت په وخت د دې ډیل زکه چې هغه یریږي دا اندېخنی دادي چې د طالبانو ته یو دومره حیثیت ورکول بیا القاعده افغانستان ته رابللوي نو زکه او په ډیرو اړخونو باندې او هغه بیا دا وایي چې آی اس وی آی اس اس وی دا هم د القاعده یا د طالبانو په شانتي یو ډله ده دغه هم خطر دی دغه ضمانتونه چې ترسو شوی نه او بیا دا چې په دغه رپورت کې هم د طالبان غندې د امریکا سره په دې ډیل باندې ټوکی کوي رشخند پی کوي چې غندې امریکا مو په ګوډو کړه او بیا دغه شانتي د امریکا د ځواکونو چې کوم جنرالان دي هغه هم د دې موافقه سره لا پخکاره نه دی ودرېدلې مخکنی بیانونه چې وګورو هغه د دا قسمه هغه مخالفتونه کړې دي نو اندېخنې ډېرې دي.
بیروز صاحب تاسو څنګه غنئ چې خارجه وزیر مایک پمپیو او د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد او بیا د کم د پینټاګان جرنیلان دا په یو پیج نه دی غنی د طالبانو سره د سولې په اړه باندې
دا چې کوم تازه بیانونه راغلل زکه چې کوم دی با یو ډرافت به تیار کړی وای چې هغه د افغانستان د حکومت سره نه شریک کړي پاغه باندې وای تاسو په دغه رپورت کې بیا د هم دي چې ډاکټر اشرف غنی د افغانستان ولسمشر او زلمی خلیلزاد یو بل سره ډیره په تیزه په غوسه او په قهر خبرې هم کړې دي نو بیا چې کوم دغه دی د دغه ډیل په اړه باندې چې دا د سخت نه کوي نو بیا نور آپشنز هم خودلې دي چې دا امکان شته چې څوک بل څوک چارواکي لاسلیک کی دا امکان شته زلمی خلیلزاد لاسلیک کی دا امکان شته د خبرو په اخر کې دی یو شریک پریس ریلیز ورکی یا یو پریس کانفرنس وکي خو اختلافونه داسې ښکاري چې اختلافونه شته ځکه هم ابهام دی. لا
بیروز خان صاحب اخیری پوښتنه چې افغان حکومت دغه موافقې ته دغه ممکنه تړون ته په کوم نظر باندې ګوري دا غوي کوم تحفظات دا غوي هم شته کنه
تروسه چې څومره معلومات دي نو دا خبرونه دي چې ګندې دغه چې کومه مسوده دي تیار کړی دا هغه ټول په ټوله د افغانستان د حکومت سره یا نه د شریکه کړی یا په هغه کې داسې اړخونه دي چې په هغه باندې نور جوړ بحثونه غواړي او دغه بیا ځکه چې دغه حالات برابرې دي ته چې طالبان د افغانستان د حکومت د نمائندګانو سره کینی او خپل منځي خبري وکي هغه یو ګران مرحله ده وای چې په اوسلو کې دغه خبري کیدون کی دي خو د ډاکټر اشرف غنی د خوا چې کوم بیان دی یا غوښتنه دي هغه دا دی وای چې انتخابونه وشي د انتخابونو نه وروسته به ناسته وشي او د اشرف غنی سره د ولسمشر اشرف غنی سره چې په د نائب صدر دغه پارا کوم امر الله صالح دی هغه په یو ټویټ کې ویلی دی چې مونږه هیڅکله بل د یو غندمک معاهده ته لاسلیک کولو ته تیار نه یو نو دا ټولې خبرې اوس مخې ته راځي خو اغلب هغه دغه به هله کېږي چې دوی خبرو ته کینی
ډېره مننه بیا اسمان صاحب تاسو
مننه
هم حال ستاسو پام راګرځو یو بلې مهمې موضوع ولوري ته چې د سی بي سره تړاو لري او هغه د هندستان لا قانون ګرځول شوی جیش محمد او جماعت داو مشران مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید خپل یو نوی قانون لاندې تر هغه ګرځول دي او په دې اړوند تاسو لپاره تفصيلات راغونډ کړي دي ارشد حسین په دغه راپور کې
د امریکې د خبری ایجنسی ای پی د خبر تر مخه د هندستان د کورونو چارو وزارت د حافظ سعید او مولانا مسعود اظهر نمونه د غیر قانوني حلو زلو د مخنیوي په ترمیمی اکټ کې شامل کړي د هندستان د دغې نوې قانون تر مخه حکومت ته به دا اختیار تر لاسه وي چې هغه د ترهګرۍ په کاروایانو کې د ککړ تنانو یا ترهګرۍ ته وده ورکوونکي ترهګر وګرځوي د هندستان په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې د ترهګر ګرځولو وروسته د دغه تنانو اساسي او بانکي کاتي هم کنگل کی دیشی او د هغوی په ملک پریخودو به هم بندیز وی اخوا د امریکې د خارجه وزارت د جنوبی ایشیا د سانګي مشر ایلس ویلز د هندستان لخوا د مولانا مسعود اظهر حافظ سعید زکی الرحمن لکوی او د داوود ابراهیم د ترهګر ګرځولو د دغه ګام ستاینه کړي او د ټولنیز رابطو په ویبپاڼه خپل پیغام کې ویلي چې هغوی د هندستان د دغه ګام ملګرتیا کوي او د دې رستو د ترهګرۍ ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو حلو زلو امکانات پیدا شوي ونی ول د چې پاکستان د جماعت داوا او د هغې د خیر خیګړی تنظیم فلاحي انسانیت فاونډیشن په ګډون د دغه رنگ په نورو شپږو تنظیمونو هم بندیز لګولې او پرستو کې هم سکل د جماعت داوا د مشر حافظ سعید پر ضد د شلو څخه زیاتې مقدمه هم درج کړې دي او حافظ سعید د 13 جولای په میاشت کې د پنجاب په ترهګرۍ ضد محکمه نیولې هندستان د جماعت داوا مشر حافظ سعید د کال 2008 د ممبئی بریدونو ماستر مایند ګرځوي او د دې ترڅنګ امریکای او هند هغه د ترهګرو په نړۍ وال فهرست کې هم شامل کړي دي او د چین لخوا د ټکنیکی اعتراضونو ختمولو وروسته ملل متحده هم مولانا مسعود اظهر ترهګر ګرځولې دي د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایر ترت مسعود ډیور ریډیو توای د هند د دیګا مقصد د کشمیر د حالاتو څخه د نړۍ پام بلخوا اړول کې دي شي او د دې سوال په جواب کې چې دا تنظیمونه خو په هندستان کې تنظیمي اډانه نه لري نو بیا د هند د غغام مقصد څه کې دي شي نو هغه څه دا سی وایي
نے کہ ان کا خود کے ڈائریکٹلی نہ ہو لیکن کسی اور نام سے یا کسی اور طریقے سے انہوں نے وہاں اپنے جو اثاثے ہیں وہ چھپائے ہوئے ہو سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں بھی ہیں تو یہ بہت ممکن ہے کہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک قانون بھی پاس کیا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے بالکل غیر قانونی ہوگا اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا
هغه وای کس هم نیخ پنیغه او په ظاهره خو د دغه تنظیمونو په هندستان کې کوم تنظیمی اډانه نشته خدا امکان هم پیدا کیدی شي چې هغوی په بل کوم نوم ال تخپل پټي اساسي ساتلې وي او کونوي هم نو دا امکان شته چې پراتونکو موده کې حل تدوی خپل جرړې جوړې کړي او د هندستان دا قانون هم دا وایي کچره پراتونکو کې داسې کیږي نو هغه به غیر قانوني وي ښکار دی چې سکل د فروری په میاشت کې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس هم پاکستان ته خبرداری ورکړی او که هغه د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره غوس ګامونه وا نه غستل نو بندیزونه پې لګې دي شي.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ده د خیبر پختونخوا د بیشام عدالت درې کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده او دا د هغې مقدمې په اړه باندې فیصله ده چې په کال 2012 کې کومه ویډیو خپره شوې وه لیک شوې وه چې په هغې کې 15 جنکۍ او درې هلکان هغوی په یو ځای باندې په یو ځای کې ناست دي او هغوی ګډیږي او په هغې باندې بیا د دغه ځای جرګې د هغوی د وژلو فیصله کړې وه. په دغې باندې سپریم کورټ نوټس اخیستی او نن پکې دغه اخري فیصله راغلې ده. احسان محمد خان په دغې باندې تفصیل په خپل رپورټ کې وایي.
د خیبر پختونخوا کوستان ضلع قاضي صفي الله جان له عدالت له لوري د دغه لانجمنې ویډیو په سر د 15 جنکو وجلو په تور درې تنانو ته د عمري بند سزا ورکړل شوې. په دغه قضیه کې په اتو تنانو 2012 کال کې د 15 جنکو د حلالولو تور وو، خو د محکمې په امر په قضیه کې پاتې نور 15 تورن تنان بری شوې دي. په یاد قضیه کې دغه 15 پیغلې 2012 کال د هغې وروستو وجلې شوې وې چې په یو ویډیو کې دوو هلکانو د واده دای په وخت ګډا کړی و او وطناستي دغه 15 زنانو لاسونه پړکولي وو، چې د زی جرګې په امر بیا دغه 15 زنانو د وجل کېدو داوا د افضل کوستاني نومیزوان له لوري مطبوعاتو ته او محکمې ته راوړل شوې وه. د زیارت په ورځ دغه قضیې په اړه له عدالت څخه فیصلې وروستو د افضل کوستاني ورور بن یاسر ډیو نیوز ته وویل د اتو کلونو اوږدې قانوني جګړې په نتیجه کې څلور رونه هم وجلې شوې دي، خو بیا هم خوشاله دي چې نن سنسه انصاف ورته ورکړل شو.
د ټول د فیصله باندې خوشاله دي، لیکن څنګه کسان چې کوم به خبري کړل حالان کې دا اته کسان ټول ملوس تو هغه کې درې سزا کړل دا ور څنګه بری کړل دا څه کې کوم ډول رونه ویل دی کنه دلته له خطر ډېر دی. بیا په تور ان موږ یو کور کې څنګه باندې تو خاندان لپاره موږ خطر ده. 2012 نه واخلا 2019 پورې
د کوستان غریزه سیمه غدر پالس کې چې 2012 کال کې د 15 پیغلو د وجنې دغه پیخي پر ضد افضل کوستاني نومي یو تن غږ پورته کړی وو. د چا دواړه رونه چې په یاد ویډیو کې ګډیدلی وو او په دغه تور بیا وجلې شوی هم وو، خو افضل کوستاني مطبوعاتو ته دغه پیخه راوچتولو په مهال داوا کړې وه چې په ویډیو کې ښکارېدونکي 15 جنکۍ بازیغه سیرین جان، بیگم جان، امینه او شاهین د زی جرګې په امر وجلې شوې دي. د بشري حقوقو فعالانو هم وروستو د افضل کوستاني په غږ د دغه پیخي پاکله د پلټونو غوښتنه ترسره کړې وه، چې په نتیجه کې د هغې وخت سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د دغه قضیې د پلټونو دپاره خصوصي کمیشن جوړ کړی و. د دغه کمیشن جوړېدو نه تر تېر کال اګست میاشتې د مشر قاضي ثاقب نصاب تر وخته پورې افضل کوستاني د رښتیاو سرګندولو د پاره دغه قانوني جګړه روانه ساتلې وه او په ابتابات کې د یو اورونې په محل روان کال مارچ میاشت کې افضل کوستاني هم په ډزو وجلې شو. د افضل کوستاني لخوا ټاکلې قانوني ماهر عبدالصبور خان وای په قضیه کې اته واړه تورن تنانو رول هم یو شان دی او دوی به اعلی محکمې ته دغه د 15 بری شوي تنانو پر ضد اپیل هم دایر کوي.
رول اٹریبیوٹ شو هغه ون ان د سیم نو دا به های کورټ کې به چیرې شو اوس به چې تاسو په ججمنت راځي نو هغه څنګه ډیسټینګویش کړئ بیا یعنی دې له ولي سزا ورکړ ته هغه له ولي فریضه ده. دې کرایسس لایک سچویشن کې فاینانشل بالکل ریسورسز او هغه سره یو روپۍ ته گزار نه وو او نه چا ارګنایزیشن چا یا هیومن رائټ واچ دا چا هم هغه سره سپورټ نه کړل. نو دې کې فاینانشل ریسورسز د دې په کار دي چې های کورټ کې چیرې کوو کنه دا ججمنت چې پیسې والا چې کوټ شوې دي نو ډیفینیټلی کوم چې کنډکټ شوې دي هغه به هم های کورټ کې اپیل کوي نو ورته
په کال 2012 کې چې د افضل کوستاني لخوا د دغه پیخي پر ضد غږ پورته کول وروستو د افضل کوستاني په شمول سالور رونه، شافیصل، شیرولی، رفیودین وجلې شوې دي او د کورنۍ نور غړي د پلارني کلی څخه شړونکي شوې دي. اوس دا وخت د افضل کوستاني درې رونه بن یاسر، ګل شهزاده او ګل نظر د دغه قضیې او د دې سره سره د خپل وجلې شوې رونو د قضیې مدعیان دي. د خیبر پښتونخوا پختونخوا په کوستان کې د دغه 15 جنکو د وجنې ځانګړي قضیه ده چې تر اتو کلونو وروسته هم روانه ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو دا د سرمایه‌کاری او اقتصاد د څار نړیواله اداره مودی وای چې په پاکستان کې د فارن ایکسچینج یا د زر مبادله چې کمی زیرمې دي هغه په کمی دودی او په خپل وروستي رپورت کې دغه ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې اقتصاد ورس په ورځ باندې مخ په ښکته روان دی. د دې لتون څه دي او څېړونکي په دې باندې څه نظر لري؟ د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان په تفصیل راکړي.
موڈی کریڈٹ ایجنسی پخپل یو تازه رپورٹ کې ویلی دی چې د پاکستان محدود د زر مبادله ذخایر د بیرونی فشار لوجه مسلسل د سخت فشار د لاندې دي او د سره سره ورته د کیش یا نقد او پیسو د کمی د خطر هم مخه ده. د موڈی دا تازه سرګندونه په داسې محل مخې ته راغلی دی چې د پاکستان اقتصاد د تیر یو کال راسه د تنزل ښکار دی او ټول غټ اقتصادي اشارې او یو کمزور اقتصادي حالت د هر څه په ګوته کوي. رپورٹ وایي چې د پی ٹی آئی حکومت په تیر یو کال کې بجٹ خسارہ ریکارڈ پو کم سلور کرب روپو یا دا جی ڈی پی 3.9 فیصدی تر رسیدلی دا. دا حیوات کرزی ریکارڈ سلویخ کرب روپو تر رسیدلی دی او پغٹ کچھا دا سنت پر مختق کے ہم 3.5 فیصدی کمی راغلے دے. دا روپوی بایا کے دا کمیل وجی کاروبار سخت اغیز مند شوی دے او سرمایہ کاری ہم ادرولی دا. بیرونی سرمایہ کاری کے ہم تقریباً 5 فیصدی کمی اولی دلے شو. موڈی دا پاکستان اقتصادی حالت ہم بھی منفی ریخو دے خوائلی دی چی دا حیوات دا ادارو توان ډیر کم دی خو د مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک آف پاکستان ته زیاته خود مختاری ورکولو یې ستاینه هم کړې ده. ډیوه ریډیو چې د اقتصاد پوه او سینیئر جرنلسټ زیشان حیدر نه د موډی د دې تازه څرګندونو په اړه وپوښتل نو هغه وایي
مختلف انټرنیشنل ایجنسیز اس طرف توجه دلاتی رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہایت ہی نازک ہے.
بیلیبل نړیوال ایجنسیانې دې په لو زمونږ پام راولي چې د پاکستان اقتصاد یو نازک حالت نه تیریږي. د اوی باید چې پاکستان د ایم ایف او دوستانو هیوادونو نه قرضې ترلاسه کړي او تمه وه چې اقتصادي حالت به ښه شي خو دې کې څه خاطر خواه خوالې ونه لیدلی شو. د زر مبادلې ذخایر د ډاډ وړ نه دي. ریمیټنسز یا ترسیلات زر هم یو غټه مسله ده. زیشان ایدر اوی چې څنګه موډی ویلي دي فشار د زر مبادلو په ذخایرو دی ولې چې کومې قرضې پاکستان اغستی دی هغه واپس کول هم دی. زیشان حیدر زیاده کړه چې اقتصادی حالت ښه کولو دپاره د ایکسپورټس یا برآمداتو سیوا کولو نه بل لار پاکستان سره نشته. باید چې کرنټ اکاونټ ډیفیسټ کې څه کمی راغلی دی خو برآمدات تر اوسه پورې زیات نه شول او دا رقم حالات د پاکستان دپاره کافی د پریشانۍ وړ دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام.
نو عزتمنو اوریدونکو، تاسو دغه راپور د پاکستان د اقتصاد په اړوند واوریدو چې پاکستان دا مهال د اقتصادي کړکیچ سره مخ دی خو د دې سربیره هم پاکستان د یو بل ستونزې سره هم مخ شوی دی چې ویل کېږي په پاکستان کې سیاحت یا ټوریزم هم کم شوی دی. که څه هم ډیر خلک به د پاکستان ښکلي سیمو ته تلل او ډیر سیاحین به ورتلل هر کال خو دغه ورستر بل په کمیدو دی. لتونه سدي دغه ټول تاسو سره غونډ کړی دی را به پیر.
ورلد اکنامیک فورم د سفر او سیلګری د اسانتیو په اړه خبر ورسوي. کال 2019 فهرست تر مخه پاکستان د یو سل سلويشت هیوادونو په نوملړ کې پر یو سل یوشت نمبر دی او په جنوبي آسیایي هیوادونو کې تر ټولو پاتې دی. د رپورت تر مخه جنوبي آسیایي هیوادونو کې سیلګرو ته اسانتیو نه ورکول د هغه ځای انفراستراکچر سړکونه او د هوټلونو نشتوالي نه علاوه هلته د سیلګرو د حفاظت د ښه انتظام د نشتوالي د صحت اسانتیو اسانتیاوی نه ورکول او ګندګي هغه څه اسباب دي چې دلته د سیلګرو په راتګ کې لوی خنډ دي. په ریپورت کې ویل سوي چې پاکستان ته به اوس هم په دغه فهرست کې رابر سره کېدو د پاره ډیر څه کول وي. تحریک انصاف اوسنی حکومت که څه هم د سیلګرو د پاره سړکونه جوړولو او اسانتیا ورکول دعوی کوي او د ټوریزم کمپنۍ چلوونکي وایي چې په دې اړه څه کار هم سوی دي. خدای وایي چې دغه کار اوس هم ډیر سست دی. د سی پاکستان ټورز مشر اعجاز حسین ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي په پاکستان کې که څه هم د نورو کلونو په مقابله کې روان کال تر ټولو زیات سیلګر راغلي، خو دوی زیاتوي چې
لائک راستوں میں واش روم بنانے ہیں یا موبائل کنیکٹیویٹی نہیں ہے، بہت ساری بنیادی چیزوں کا سہولیات کا جو فقدان ہے اس کی وجہ سے کافی پرابلم آتی ہے.
اس ہم د سیل زائنو تھا د تک د پارا سڑکوں نو حالت شنا دی. د سیل پ زائنو کی د انٹرنیٹ اسانتیا وینستا حالت د ہوٹلوں نو او د ضرورت د شیانو کمی دم چی سیل گر اور سرا مخوی او پ داسی حال کی حال تک چس کار کیجی ہغم ہم پ شخصی کچ کیجی چی ډیر لژ دی. د زیات ویچ پ پاکستان کی بهرنی هیوادونو سیلګرو د پاره د ویزا د تګلارې د اسانولو خبرې سوي وي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې پر کاغذونو دي او په دې اړه عملي ګامونه تر اوسه نه دي پورته کړل سوي. د پاکستان ټور اینڈ ترانسپورټ مشر عامر حسین شاه وایي پاکستان کې د سیاحت ګڼش میر ځایونه موجود دي. مو حکومت ته پکار دی چې پځایي او پنړیواله کچه دې ته فروغ ورکړي. د دې دپاره غونډې کول پکار دی او مطبوعاتو کې هم دا هر څه خورول ډیر زیات ضروري دي. د دې نه علاوه دوی زیاتوي چې دغه ځایونو ته د رسیدلو دپاره سړکونو شهالت، هلته هوټلونه او د خلکو دپاره امنیت هم ډیر زیات ضروری دی. په ریپورت کې ویل سوي چې جاپان د جنوبی آسیا د سفر او سیلګری د لپاره اسانتیاوي ورکوونکي په هیوادونو کې په لومړي نمبر دی او په نړۍ کې جاپان پر څلورم نمبر دی. ریپورت کې دا هم ویل سوي دی چې په جنوبی آسیا کې تر ټولو زیات سیلګر چین ته سفر کوي او د نړۍ په دغه نوملړ کې چین سیلګرو ته اسانتیاوي ورکوونکي هیوادونو کې په دیارلسم نمبر دی. ریپورت دا هم وایي چې جنوبی آسیا هغه سیمه ده چې د تیرو کلونو په مقابله کې په روان کال کې پرمختګ په نظر راغلی دی، خو اوس هم په دغه فهرست کې د رابر سره کېدو د پاره دغه هیوادونو ته به ډیر څه کول بی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد. زما دا پوخ یقینو چې په
ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
اوریدونکو اولیدونکو مننه مکو چې تر دې د مزبنګ سره ملګری یو بل مهم رپورت تاسو پام را ګرځو. په پخوانی فاټا یا په قبایلی ضلعو کې عدالت کار شروع کړی دی او د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د 13 فروری نه تر اوسه پورې د زرو نه زیات کیسونه فیصله شوي دي او په زرګونو کیسونه نوي هلته رجسټر شوي هم دي. په دې باندې د ډیور رډیو خبریال حمید الله یو تفصیلي رپورټ را لېږلی. دغه چارواکو پریس کانفرنس شوی دی، د دغه پریس کانفرنس حال تاسو ته وړاندې کوي.
د صوبایي انسپکشن ټیم یو چارواکي محمد زبیر په دې پریس کانفرنس کې وویل په قبایلي ضلعو کې فعال عدالتونو د روان کال د فروری د میاشتې نه تر اوسه 1114 کیسونه فیصله کړي دي. دې کې 3780 کیسونه د زوړ اف سی آر نظام لاندې پاتې وو او تر اوسه په دې موده کې 5120 کیسونه نو رجسټر شوي دي.
تیر د اف سی آر د لاندې چې کوم دی نو 3000
780 یعنی 3,780 کیسونه چې کوم دی دا په فروری 2019 کې را ټرانسفر شوی. اوس پورې چې کوم دی نو د مارچ ما 19 نوالی مې 2019 پورې مونږ ته انسټیټیوشن په هغه عدالتونو کې شوی دی 5,147 او په هغه کې اوس پورې زمونږ چې کوم کورس دی هغه 1,114 یعنی 1,114 کیسونه چې کوم دی هغه ډسپوز آف کړی دي.
محمد زبیر وای په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام یو غټ ستونزه ده چې هلته د زوړ نظام لاندې راوړل کېدونکي کیسونه په نوي عدالتي نظام کې نشي محاکمه کېدی.
چې هغه وخت کې چې کوم زاړه کیسز مونږ ته ترانسفر شوي دي نو هغه تر اوسه پورې هغه ریګولر لا د لاندې د هغه انویسټیګیشن نه دی شوی. د هغه آیو نشته دی، د هغه چې کوم دی نو فایل نشته دی، د هغه هیڅ شی نشته دی، هغه ون پیجر فایل دی. ٹھیک شو کنه چې څنګه دا وی سیستم او یا بچلی دو په هغه باندې زمونږ د سیستم لاندې فیصلې چې کول دي دا د ټولو نه غټ چیلنج دی. بعض اوقات پارٹیز راغلی دی او دا غوی د لوکل په سیستم په حساب باندې غوی وای چې مونږه روغه کړی د راضینامه هم کړی دا او هغه زمونږ په سیستم کې چې کوم دی الریډی قابل راضینامه کې سونه دي نو بس هغه راضینامه شوی دی، راضینامه پیدا شوی. بعض اوقات چې کوم دی په کې ٹرایلز روان دي دغه روان دي.
بلخوا د پیښور های کورټ یو انتظامی افسر سلطان احمد ترین ویل باوجود د دینه چې نظام بدل شوی دی خو په قبایلی ضلعو کې فعاله انتظامی بدل شوی نظام ته ذهنی طور نه تیار او عدالتی نظام ته هنډونه جوړی. دی وایي های کورټ وخت په وخت د ستونزې د حکومت او متعلقه افسرانو سره د بحث لاندې راولي.
لیکن ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے کہ وہ لوگ اب بھی ان چیزوں کی اونرشپ کلیم کرتے ہیں جو کہ شاید اس وقت سچویشن چینج ہو گئی ہے. تو یہ ہم گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، رجسٹرار صاحب کے ساتھ، چیف سیکرٹری صاحب کی بھی ہوئی ہیں، اسی طرح ہائر لیول پہ بھی باتیں ہوئی ہیں.
بلخوا بدغ شریف پریس کانفرنس کے دا ہائی کورٹ رجسٹرار وجیہ الدین اویل دا پیہور ہائی کورٹ چیف جسٹس دا دیمیاشت پہ لسم تاریخ یو غنڈ را بلے دا چی دا قبائلی زلو دا عدالتی نظام دا پر مختق او دستون زو پسر دا متعلقہ ادارو او چارواکو سرا خبری اکڑی.
17th کو اکیڈمی میں ہماری جو کے پی جے اکیڈمی ہے اس میں یہ فاٹا ایکس فاٹا کے متعلق جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو کے پی جے نے بلایا ہے، جس میں ہمیں بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ بھی آؤ اور بتاؤ کہ آج تک آپ نے کیا کیا، اور اسی طرح باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا ہے.
دا وقت دو شمالی وزیرستان نے علاوہ پنور و تمام و قبائلی ضلعوں کی عدالتوں جو جوڑ شیو دی خود عدالتوں زیادہ دا کرایو پا کورنو کی جوڑ دی. دا شمالی وزیرستان عدالتی نظام لا تر اوسا پا بنو ضلع کے فعال دی. دا خپل ہمکار ہاشم علی سرا حمید اللہ ویو وی ڈیو نیوز پہ خبر.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو یو خواندوار خولي راپور ولوري ته په دې هیله چې تاسو هم خوښ شي. هماین سخی چې د افغانستان یو پیژندل شوی ربابي یا رباب غغون کيدي د هغه سره د هغه سره زموږ همکار محور جلیل یو ویډیوي مرکه کړې ده او په هغه باندې رباب هم غغولې د تاسو لپاره نور راځي چې په ګډه سره وګورو.
هماین سخی د پختو موسیقي د سور آلی یا انسټرومنت رباب هغه غږون کې دي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې ګڼ مینوال لري، د خپل هنر له برکته یې د پختنو رباب په غربي نړۍ او موسیقي کې هم په خلکو کې پیژندل دي. نن زه په کالیفورنیا ریاست کې د همایون سخی کور ته راغلم او غواړم چې د هغه نه د هغه د ژوند او په خاص توګه رباب پاړه سوورم.
زه پیدا شوم په کابل کې په 1976. زه په یو اونرمن فامیلی کې پیدا شوم. زما والد صاحب استاد غلام سخی نو هغه رباب غږول او زم رباب غږوم. درې ورونه مې دي او دوه خاندې مې. زما ځکه سکول په کابل کې وایې ده، بیا هغه وخت داسې شو چې په 92 کې لاړو پاکستان ته پېښور ته. نو پېښور کې بس اول خو ډېر مشکل و ما لپاره، نو بس بیا ورو ورو هلته خلکو سره بلد شوم او خلک زما رباب واورید نو ډیر زیات ډیر زیات د تشویق لرم چې لکه تاسو ډیر ښه یې او همدغه سره لکه پاکستان کې تقریبا د 92 نه تر 2001 پورې زه دغه کې پاکستان کې نو ولا ډیر سره غاړو سره مې غوولې ده خال صاحب سره مې غوولې ده استاد شاولي سره مې غوولې ده ارون بادشاہ سره مې غوولې ده ګلزار عالم سره مې غوولې ده او د کډیر مندار سره مې غوولې ده او زه چې کله امریکا ته راغلم نو په 2001 کې یعنی تاسو یقینو کې چې د پیښور نه زیات یا د افغانستان نه زیات زدل ته ډیر زیات غوښوم چې راځه باید یو مسولیت ماته پیدا شو چې لکه باید خلکو ته وړاندې کوم خپل میوزیک خپل رباب خلکو ته وغوښوم په دې چې ډیر خلکو ته دا معلومات نه چې افغانستان کې څنګه موسیقي څنګه دی څنګه خلک وخی موسیقي نه وخی څنګه وي او څنګه بني روزما ډیر زیات کوشش دغه چې زه خلکو ته وخایم چې دا زموږ کلچر ده دي د شي کله راغلم دلته خورو ورو خلکو سره زه بلد شوم نو زه بیا مختلف ګروپونو سره مختلف هنرمندانو سره مې کار وکړ نو مثلا کرونوس کوارتت سره مې هغه لپاره مې موزیک ولیکل نو بیا دغه سره لکه جاز میوزیک سره مخکې د سې چا جاز میوزیک سره چا رباب نه وغولې نو دا زما په خاص په اول ځل جورج بروک سره ما رباب وغولې د ری کمپوزیشنز نو ام دا سره لکه ډېر هنرمندانو سره ما کار کړی دی نو دلته خو خلک ډېر زیات پکې یو ځل زما یو خاطره مې په یاد شو یو پروګرام په دغه کې په نیویارک کې نو البته دلیل مال لپاره هغه پروګرام دا شو ترتیب شو نو البته سانچیک ما څنګه چې رباب مې وغول نو هغه ساوند انجینیر هغه راغی نو هغه ما ته چې دا کوم سازی ما ورته چې دا رباب دی نو د سیرا کې د نږدې نه ما ته چې تلک ما ته وغوا نو هغه چې مې وغول وای چې دا هغه سین شمه ما اوسه پورې نه دی نو مال پر دې مال چې دا ولې کوم ځای ما مورته مې زړه افغانستان يم د افغانستان راغلی او ډیر زیات غوښتل چې دا وایي چې لکه سو بیوټیفل ډیر دا کول کنه لکه نو دا خیو دا غو کنه لکه خیو افیکټ و چې اسم سونیا سلاما لکه زما غي درې سیریز غي ریکارډ کړی دا نو چې یو زما سولو سیډیو یوازې رباب د هارت اف افغان رباب او بل سې دي چې وغه د کرونوس کوارتټ سره و چې ما میوزیک لیکره هغه کې مې ولیکل کوارتټ لپاره او بل سې دي فوټ سټاپ بابر چې هغه راهول شرما سره یو ځای موږ دغه وکړو کار وکړو نو یو زه یو کمپوزیشن جوړ کوم نو هغه سیدی هم ډیر خلک خوښه یاره ان شاء الله ځوانان ماشاءالله ډیر کوشش کوي په پاکستان کې او په افغانستان کې خصوصا په پیښور کې او کابل کې ځوانان نن سبا ډیر زیات د کوشش کوي او خو هر ځما په خاطر هر کار کې چې سړی زحمت زیارو باسي نو دغه کار دغه انجام بخي او خلک بخي او زه ګورم یعنی زه اورم د سبا خدای د کاندې زیات ماته ډیر زیات مسیجونه کوي نو او زه هم کوشش کوم ان شاء الله چې لکه یو دغه جوړ کوم آنلاین کلاسز چې ډیر کسان دغه ماته مسیج شو فون کوي او وایي چې لکه از دا کو کې نو ان شاء الله زه امید لرم او ډیر زیات ټالنت د لکان ډیر زیات غیزامت کوي او کوشش کوي چې زحمت وکړي ارسو چې غواړي مثلا رباب زکی نو دا اول استعداد هغه اول باید ټالنت ولري نو ټالنت نه بغیر نه کیږي نو ټالنت ولري بیا غینه بعد بیا وایي سره خیر استاد لاشي چې هورته لارو کوي چې څنګه یعنی کوم ځای ته شروع وکړي نو هغه نه بعد بیا پریکټیس کو څومره چې ارسو نه سره پریکټیس وکړي هغه مره دغه یعنی هغه ګټه اخیستای شي. نو زما په خیال زه خو په خپله چې کله یو لس کلن دو لس کلن هغه وخت لکه زما ډیر زیات شوق و ډیر مور مې ډیر زیات وایي چې هلکه بس بس که کنه لاړ شه مثلا یو روټۍ یا ډوډۍ وخوره یا بل دغه وکړه یعنی کار وکړه سبق ډیر ووایه. او زما شوق ډیر زیات میوزیک سره و. نو تقریبا شپږ ګنټې او تقریبا اته ګنټې یا اته ساعت لکه ما پریکټس کوم روزانه لکه شپږ تر اته ساعته. نو زما په خیال چې هر څومره چې سړی پریکټس وکولی شي هغه هومره باید وکړي. نو د دې داسې ټایم دغه نه ده چې لکه څومره ټایم کې سړی یو ځای ته رسېدی شي رسېږي. میوزیک خدا ده چې لکه هغه مینوال چې مثلا هغه ښه بزنس هم لري او غواړي چې لکه مثلا د میوزیک یا استودیو جوړ کړي. نو هر څه چې پروفیشنلي نو پروفیشنل کار همیشه کامیاب وي زما په نظر. نو هغې کوشش وکړي چې لکه د باندې مثلا ښه هنرمندان اسپانسر کړي چې هغه کوم هنرمندان چې کار کړی ده نو هغه اسپانسر کړي او ښه استودیوګانې جوړ کړي. نو د دې ګټه دا نه ده چې لکه صرف دا دی چې لکه صرف هغه یعنی پیسې هماغه ساعت ګټي نه خبره نه ده. دا داسې دي چې لکه د عام کلچر لکه زموږ میوزیک او زمون کلچر زمون شاعری لکه اون میوزیک خدا خو نه ده چې لکه یو سره صفر باب غږی دیگه خو مثلا شاعری ده ادب ده پکې لکه ډیر شان پکې شته دي چې لکه دغه مې فائدہ ده یو دغه مې بینیفیت ده لکه چې څوک دغه سي مثلا سپانسر کی یا مثلا یو استودیو خې استودیو جوړي هغه کوالټی خې نو هغه ارزه کې اله خلق اوریدو کې اوري. نو زما په خلک دا کور شي دا خو ډیر بخي زه بعد تقریبا اشپارس اول استالبات لارم اسلام آباد او پېښور ته. نو البته کلچر کنیکټ ته خو انا غي کنسرت ارنج کړو. نو البته ځانم او خزما یقین نه راځي چې لکه سولو رباب یعنی اواز سولو رباب ته یعنی خلک برازي پدې چې لکه اته سوا د اته سوا خلکو لپاره سیټ سو. نو نو زل اول بسې دغه شو ما چې را څنګه خلک برازي کنه لکه او اول خو زه و اتل اسکاله بات یا شپار اسکاله بات زم. نو اته چې دلارم یعنی تاسو یقین وکړئ چې دونه خلک راغلي او دونه مینا غي ما را دا کې چې لکه زه تاسو ته وایم نشم. او بیا په خبر ته هم دسې دغه سي نشتغل کې زما کنسرت او دونه خلک ماشاءالله راغلي وو. او التا بیا بل خبر چې زما ریزما په سر باندې پټ کې وته نه کولمږي. نو خاص به تر راغلی او زرسانګ به بي راغلی او صاحب ګل راغلی او لکه ډېر ښه اون مندان راغلی. نو یعنی دا اول ځلو چې د رباب سولو کانسر په ام په افغانستان کې او په پاکستان کې یعنی په پېښور کې او په اسلام آباد کې نه نه مخکې نه وشي د سینه وشي دا اول ځل کنه. نو دا غي مینه چې ما ولید ما چې را دغه هغه دغه یو دغه پیدا شو کنه لکه هغه احساس ما چې را ګوره اوس خلک اپریشیټ کوي ډیر کنه. نو هغه وخت لکه کله چې هغه وخت هم ډیر خو نن سبا دا ځوانان لکه دومره مینه ما لا کړ چې زه کازه وایلې نشم او د ټولو زه تشکر کوم. او بس دغه امید ما ته پیدا شو ما چې بس اوس نن سبا چې دې کنه کز ځوانان ماشاءالله پویږي او دا به ان شاء الله مخکېږي دا په یقینا تاسو ته وایم او دا به تاسو ان شاء الله یاد ساتي. Thank you.
دا او همایون سخی چې د افغانستان یو وتل ربابي او داسو تاسو دا مرکه وره دا دغه یادونه دغه د فن په اړه مو تفصيلات وره قدرمن اوریدونکو تاسو بوزو بلوچستان ته چرته چې د خوراک نړیوال پروګرام لاندې حالت د ماشومان لپاره پروګرام شروع شوه دی وای چې په دغه مرکز کې یو سل او لسو ماشومان ته خوراکي توکي ورکړل کیږي. د ډیور اډیو خبريال نعمت الله سرحدي په تفصيل په خپل رپورت کې راکړي.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ضلع کې لابلا چمن کې د مال نیوټریشن یعنی خوراک د کمی سره مخامخ کوشنیانو او مندو د علاج لپاره مرکزونه پرانستل سو چې د محکمه سیاست د چارواکو له خولې د عالمي مرستندو ادارو په مرسته په چمن مرکزی اسپیتال کې دغه ناجوړي سره مخامخ کوشنیانو ته دارو درمل او خوراکي مواد ورکول کیږي. د دغه مرکز د مشر داوود خان اڅکزي په وینا هر ورځ د یو سل لس څخه تر پنځو سو پورې د خوراک د کمی شکار کوشنیانو علاج دوی کوي چې د عالمي ادارې سیاست عالمي خوراک پروګرام او د امریکنی امدادی ادارې یو ایس ایډ په مرسته راځي خوراکي مواد سپکې جوبلې شودې بسکټ د غذایت څخه ډکې دي دوی او دغه کښنیان ته ورکوي.
په دې کې موږ وکښنیان ته خوراک ورکوو هغه کښنیان چې ډېر د شدید غذایي کمی شکار وي په هغه کې څوک ډېر نه جوړوي ورسره چې کوم څوک ډېر نه جوړ دی مثلا مسجد نور نه جوړي اوسل لري د مال نرشت سره یعنی کې چې د شدید غذایي کمی شکار هم دی او بل نه جوړیم لري دغه د فارم استیبلیشن سنټر هم خلاص کړی دی چې په هغه ته بیا موږ استو او ته باقاعده داخلو د ته بیا د لې شیدې خوراک اڅور کول کیږي دغه علاج سره کیږي.
خو دلته د کوشنیانو د شسیت د پاره د یو د روزنې مرکز هم پرانستل شوی دی چې دغه مرکز انچارج محمد ابراهیم وای چې زیات متاثر کوشنیان دوی دلته بخیده د علاج د پاره داخلوي چې د کوشنی ژوند بچاو کی.
هغه کوشنی سي ډیر ختم ډیر کمزوري هغه مردلې په ایس کی داخله کو استابلیزیشن سنټر وته وای استابلی دو د پاره او بل سي دی هغه مشدار او ټي پی لا وستو او ټي پی کی سي دی جوبلیان ور کی هغه مطلب معمولی کمزوري هغه ته مر جوبلیان ور کو او مور بارخ خپل جوبلیان ور کی د کورته استي ورته د خوراک شری بره
دلته د خوراک د کمی سره مخامخ کوشنیانو د علاج ترڅنګ امیدوار او کوشنی ته شډي ورکوونکو مند د شسیه ته پاره هم خوراکي مواد ورکول کیږي چې د هر ورځې په حساب په سلګونو مند دلته راځي او دغه خوراک اخلي. د روان کال د فروری په میاشت کې دلته د عالمي مرستندو ادارو یو لوی هیئت راغلی وو چې دلته د مال نیوټریشن پر ناجوړي په لوی کچ خبرېدو باندې سخت اندېښنې ښکارا کړې وي او وسیمته د مال نیوټریشن ناجوړي سره مخامخ کوشنیانو او د مند د علاج د پاره د مرستو ورکو اعلان کړی وو چې اوس دغه مرکزونه پرانستل شوی دی. خو د مکمسه چارواکی وایي د کلاودلا په نور سیمو کې به هم دغه رنګ مرکزونه ډیر ژر پرانستل شي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی چمن.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA Diva.
د دیوا خدمتمنو اوریدونکو اولیدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوي ګورو چې پر مطبوعاتو یا پر رسنیو باندې کومه موضوع تاوده ده او پر کومې موضوع باندې بحثونه تر سره کیږي. تاسو ته راغونډ کړی دی دغه ټول معلومات مختار خلیل صاحب.
مونږ د تیرو سوره دراسي مطبوعاتو ته د کتنې په خپل دی خبرونه کې تاسو ته د طالبانو او د امریکای ترمنځ په دوحه کې د جاری امن خبرو اترو تفصیل بیانو. په خبرو کې ناس د امریکای د نمائنده د زلمی خلیل زاد په قول د امریکای او د طالبانو ترمنځ یو امن لوزنامه اصولي تور شوې ده، خو حتمی اعلان به په دې لوزنامه د صدر ترامپ د دستخط کېدونه پس کولې شي. زلمی خلیل زاد دا غیر اعلان شوی لوزنامه د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی ته د ښکارا کولو لپاره د کابل سفر وکړ. افغان ولسمشر چې د تجویز شوی لوزنامه په لیدو کوم رد عمل ښکارا کړی دی، په دې د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د اخبار د کابل د خبریال د مجیب مشال په چاپ شوی یو تازه رپورت کې تفصیلي بحث شوی دی. د ریپورت سرخط ته د افغان حکومت چارواکو طالبانو سره د امریکای په تجویز شوی لوزنامه سخت اعتراضونه کړی دي او په لوزنامه کې افغان حکومت ته په ورکړې شوو تسلو او ضمانتونو اندېښنې ښکاره کړی دي. مجیب مشال نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل رپورټ په سر کې لیکلی دي چې افغان حکومت طالبانو سره د امریکای اصولي تور شوی لوزنامه کې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو خبره نه مني، ځکه چې په قول د افغان حکومت د واکدارانو په دې لوزنامه کې داسې مضبوطی تسلی نشته چې طالبان به ګینی د امریکانو او د نیټو فوجونو د وتو وروستو په خپلو کړو لوزونو ولاړ پاتې شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومتي واکدارانو د ادبار حاصلولو دپاره طالبانو سره تر یو کال پورې د خبرو په دوران کې افغان ولسمشر او د دسترو حکومتي ملګرو سره څلور ځل ملاقاتونه کړي دي او د تجویز شوي لوزنامې په حق له ځان سره د روان ساتلو کوششونه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په تجویز شوي لوزنامه کې د امریکې او د اتحادیانو د باقی پاتې فوج افغانستان نه د وتو وخت نیټه ټاکلې شوې ده، کومه چې شپاړس میاشتې ده. دویمه خبره پکې دا لیک ده چې طالبان به عالمي ترهګر ډلو سره خپل تعلق ختموي، او درېمه دا چې طالبان به د افغانستان په سیاسي سباوون افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته کینی. خو امریکانو چارواکو سره خبرو کې ناس افغان حکومتي چارواکي وایي چې د خارجي فوجونو د وتو په معامله شوي روغه کې دا شرط نشته چې فوجونه به الوزي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. خو امریکانو چارواکو سره خبرو کې ناس افغان حکومتي چارواکي وایي چې د خارجي فوجونو د وتو په معامله شوي روغه کې دا شرط نشته چې فوجونه به الوزي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. په دې نقطه د افغان ولسمشر د اشرف غني د ولسي معاملو ډایرکټر وحید عمر د زیارت یعنی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې دا خبره نه یوازې د افغان حکومت دپاره ولی د افغان ولس دپاره هم د فکرمند دی خبره ده، ځکه چې افغان ملت په تادای او جلدبازی کې د شوو اغو فیصلو انجامونه لیدلی دي په کومو کې چې د افغان ملت خبرې ته چاغوږ نه و ایښودی. په دې سبب په قول د وحید عمر د مار خوړلي د پړي نه هم ویره کیږي. د زیاته کا چې موږ له تر اوسه پورې چا دا تسلی نه ده راکړې چې په تجویز شوي لوزنامه کې به د افغانستان د سباون څه انجام وي. وحید عمر وی موږ په دې لوزنامه نورې خبرې کول غواړو. مجیب مشال نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل رپورټ کې د افغان حکومت د یو ستر چارواکي د خلی لیکلي دي چې د ولسمشر اشرف غنی او د ده د حکومت د ټولو نه لوی فکرمندي دا ده چې طالبان او افغان حکومت به د تجویز شوي امن لوزنامې د اعلان کېدو نه پس خپلو کې مخامخ خبرې شروع کوي. خدا خو هر چا ته معلومه ده چې طالبان او افغان حکومت د کلونو کلونو راسې د یو بل سخت غلیمان دي، او دا خبرې و دواړه فریق خپلو کې د سخت تربګنای په جذباتي ماحول کې شروع کړي. دا خبرې به ډېرې کړکېچنې وي او ډېر وخت به اخلي. په دې دوران کې که افغان حکومت په خپلو اختلافاتو څخه قابو ومني او د طالبانو ځان سره په اقتدار کې شریکولو ته تیار هم شي، امریکني فوجونه به دې مابین کې د افغانستان نوتی وي او د امریکنیانو به د امن لوزنامې د قائم ساتلو اختیار کمزوری شوی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکانو او اتحادي فوجونو د وتو وروستو د الغاو تلغاو د راپورته کېدو اندېښنو ته تاریخي پسمنظر کې قتل پکار دي، او هغه دا شان چې کله چې د شوروي روس فوج د افغانستان نه ووتو نو مجاهدین د اقتدار په هوس کې یو بل سره مشتو ګریوان شول. دې نه په ګرد افغانستان کې باچاګردي خوره شوه چې عقوبت تنه خانه جنگي انخطا. دې حالاتو نه د القاعده غوندې عالمي ترهګر ګوندونو ښه فایده پورته کړه او دوی ځان له افغانستان ته د ننوتو لار جوړه کړه. نیویارک ټایمز د غربي ملکونو د ځینو چارواکو په حواله لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی په 28 ستمبر د کیدونکو صدارتي انتخابونو پورې طالبانو سره د امریکې د شوي لوزنامې په منلو کې لم لیټ نه کار اخلي، چې دا شان دی په دویم ځل جمهور رئیس غوره کړی شي. د اشرف غنی انتخابي مخالفین هم د اشرف غنی د دې خبرې مرسته کوي. د ولسمشر اشرف غنی یو انتخابي مخالف رحمت الله نبی خپل یو بیان کې ویلي دي موږ غواړو چې په امن لوزنامه بحث مباحثه د انتخابي حلو ځلو او مباحثو نه جدا وساتو، ځکه چې امن لوزنامه باندې د ټول افغان ملت متفق کول ډیره لازمه ده. رحمت الله نبی د افغانستان د مخبری د ادارې په خوانې مشر پاتې شوی دی. د افغان طالبانو سره د امریکای د خبرو په انداز هم سخت ټکونه کړی دي او وایي چې د خارجي فوجونو د وستو او د انتخاباتو دوه خبرې یو ځای ته راغونډول دې مسله نوره هم ډیره ورانه ماشوړه کړې ده او دې دواړو معاملو ته غیر یقینی حالات را پیدا کړی دي.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی خبری خپرونه لا دوام لري. د خپرونې په آخري برخه کې تاسو د ایران او د امریکا په اړیکو باندې یو رپورټ په لو بوزو. هر څه کړه دواړو هیوادونو ترمیان تاوتریخوالی لا په خپل ځای باندې دی. خو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د جوهري پروګرام په سر باندې د ایران سره خبرې اترې بیا هم کېدای شي. زمونږ همکار منازه شهید په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا دغه رپورټ تیار کړی.
د امریکا او ایران ترمنځ د سیاسي اړیکو تاوتریخوالي سربیره ولسمشر ټرمپ باور لري چې د ایران سره د جوړجاړی خبرې امکان لري. ولسمشر ټرمپ د چهار شنبه یا شروع په ورځ خبریالانو ته وویل چې موږ غواړو خبرې وکړو او یوې هوکړې ته ورسو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی د امریکا سره به هغه مهال د خبرو کولو لپاره تیار شي تر څو امریکا ایران باندې ټول لګول شوی بندیزونه نوی لري کړي. بلې لورې ته د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د 15 میلیارد ډالرو پارزښت ایران ته د مالی اعتبار د حد تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسله رد کړل. د بندیزونو د دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی و. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل تر دې نور په وضاحت نشي ویلی چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته ژمن دی. هغه ویلي چې د ایران په اړه به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل شي. خو براین هوک دا هم وویل چې لایې د فرانسې کوم کوټلی پیشنهاد نه دی کتلی. پرون د چهارشنبه په ورځ امریکا د ایران د فضایي څیړنو پر ادارې او دوو نورو تحقیقاتي مرکزونو د نوو بندیزونو اعلان هم کړی. امریکایي چارواکو ویلي تهران له دې مرکزونو د بلستیک توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي. د امریکا د خزانې وزارت پر خپلې ویبپاڼې په یوه اعلامیه کې د ایران د هوایي چلند پر ادارې، د فضایي څیړنو پر مرکز او د فضایي څیړنو پر یوه انسټیټیوټ د بندیزونو اعلان هم کړی دی. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به اجازه ورنکړي چې ایران د خپلو بلستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایي څیړنو له پروګرامونو ګټه واخلي. بلې خوا ایران ویلي که اروپایی هیوادونه له تهران سره خپلې ژمنې پوره نکړي او د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ونکړي نو ایران به هم دې تړون ته د خپلو ژمنو عملي کول محدود کړي. روحانی ټینګار کړی دی چې هیواد یې هیڅ کله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي او که چیرې د ایران ګټې خوندي نشي له هغو مسؤلیتونو به اوږه سپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري.
دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. د دې خپرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خپرونه اوري او دا مهال ستاسو قربانه زه منزه شهید
او زه بختور شاه
او د دې خپرونې پروډوسر زموږ همکار
عابد حسین او ارشد علي دواړه
غوینه هم اجازه اخلو او په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.